درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجې دي. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ځوان فکر پروګرام لرو چې په څو شیبو کې به اجمل ان وړاندې کې خو تر دې وړاندې مو زه عصمت ساروان د دې سات خبرونو ته راوولم. له پیښو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو سیلونو له امله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړو شویو کسانو شمېر 120 ته رسېدلی دی. د دې وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې ویلي د چنګاښ له 9 متر ننه په میدان ورده، کابل، غزنی، کونړ، پکتیا، خوست، ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورستان کې د سیلونو د راوتو په پیښو کې 50 تنه ټپیان شوي هم دي. د رحیمی پاینا د سیلونو له امله 290 کورونه نړیدلي، 4550 څاروي تلف شوي او تر 2000 جریبه زیاته کرنیز ځمکه او باغونه هم تخریب شوي دي. د شغلی رحیمی تر څرګندون وروسته مول پروان څخه راپور تر لاسه کړ چې دغه ولایت په شینواری او سیاګرد ولسوالیو کې نن ماسپښین د سیل د جاری کېدو په نتیجه کې لشتلشه 15 تنه مړه شوي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له صدر اعظم او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپور کړی ویلي چې شاغلی آل ثانی له انتونی بلینکن سره په پرونیو تلیفوني خبرو کې پر دوه اړخیزو مسئلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړې. په عین حال کې شاغلی بلینکن خپل ټویټر لیکلی چې له خپل پاکستانی ساری بلاول بوټو زرداری سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او نورو ګډو سیمایزو اندیشنو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دوراني وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همژغون کې فریدون سینریلی اوغلو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. شاغلی دوراني په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې، په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د پټنځایونو د ادعاو او نورو مسئلو په اړه شغېدلی دی. شاغلی سینریلی اوغلو په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي هنار رباني کار سره هم د افغانستان پر مسلو خبرې کړې دي. مشهور افغان ویان، دوبلر او ډیپلوماتور عبدالحی عابر د خپل مړینې خبر رات کړ. نوموړی نن سه شنبه له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ژوندی او روغ رمټ دی.
مرګ حق دی، هر څه د ژوند کې خو فضل دی. زه تر دې دمه روغ جوړم، هیڅ کوم ستونزه نه لرم، صحت هم ښه دی.
د شاغلی عابر د مړینې خبر د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو شبکو کې د هغه د ملګرو لخوا شریک شو. یو شمېر رسنوی هم د هغه د مړینې خبرونه خپاره کړل. عبدالحی عابر ډیر کلونه د افغانستان په بیلابیلو رسنوی کې کار کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداروي متخصصانو د اوکراین د زاپوروژیا د اټومي بټې ساحې ته څیرمه پرسونل ضد ماینونه موندلي دي. دا بټې د روسي ځواکونو په ولکه کې ده. د ادارې په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې د متخصصانو ډلې د اټومي بټې د منځنۍ او باندنۍ سطح ساحې د احاطې ترمنځ په صفري زون کې یو شمېر ماینونه لیدلې دي. او د اروپا اتحادیه د کرنې وزیران په بروکسل کې په یو غونډه کې راټول شوي چې له اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو خبري وکړي. د اوکراین د غلو دانو صادرات وروسته له هغه بند شول چې روسیا د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د لیږد موافقه ووته.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو دوستانو په ځوان فکر پروګرام کې مو نن زه اجمل اند هرکلای کوم. نن په ځوان فکر کې په دې غږی غوچی ولې په افغان ځوانانو کې روحي نارامۍ او همدارنګ مایوسۍ سیوا شوې دي، څنګه کېدلی شي چې ځوانان له روحي نارامیو سره مبارزه وکړي او دا د ځوانانو په ژوند، راتلونکي او اهدافو باندې څه اغیزې کولی شي. له استراب او روحي نارامیو نه د ځان ژغورلو یا ځان خلاصون لارې چارې کومه دي؟ هغه ځوانان چې روحي نارامۍ یا مایوسۍ تیرې کړې دي څه فکر کوي چې څنګه تنې راوتلی دي او څه لارې چارې شته؟ په دې باندې به بحث کوو. روحی نارامی یا مایوسی یا ډیپریشن یا ژور خپګان او یا همدارنګه دی روحی ناروغیو یا نارامیو نوري بڼي یو انسان د ژوند په هر پړاو او د ژوند په هر ډول شرایطو کې متاثر کولای شي، پرته له دې چې څومره عمر ولري، پرته له دې چې چیرته ژوند کوي، او پرته له دې چې په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي، دا کېدلی شي چې انسانانو ته پیښ شي. په وروستیو کې مونږ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو همدارنګه په بهر کې له میشتو افغانان نه ګڼ رپورټونه لرو چې په هغې کې دا څرګنده ده چې افغان ځوانان د مایوسۍ له یو پړاو نه تیریږي، نهیلي شوي دي په ځینو مواردو کې. په ځینو مواردو کې مسافرۍ ورباندې اغیزې کړي دي او تاثیرات یې کړي دي، او همدارنګه په ځینو مواردو کې د افغانستان د اوسنیو واکمنو پریکړو په ځانګړې توګه د نجونو په تعلیم او همدارنګه په کار باندې بندیزونو یو شمیر ځوان نجونې متاثر کړي دي. په ریپورټونو او خبرونو کې چې کلام ګوري اوري چې مثلا په پروان ولایت کې څو ورځې وړاندې موږ یو ریپورټ درلود چې یو ځوان ځان وژنه وکړه. همداسې چې د رسنیو سرحدونو ته ګوري وړم ورځ یو ریپورټ چې یو افغان مهاجر چې پاکستان کې امریکا ته تلو په تمه و وروسته لاغې چې دا قضیه رد شوی و ځان وژنه کړې ده. په کندهار نه څه موده مخکې موږ ریپورټ درلود د بدخشان نه چې ځینې ځوانان په استراب او همدارنګه په مایوسۍ او نهیلۍ او خپګان کې دومره مخې ته تللي دي چې بلاخره په داسې چارو باندې لاس پورې کوي چې خپل ژوند ته خاتمه ورکوي او ځان سره ګڼ نور خواخوږي د ویر په ټغر کېدی. نن په همدې بحث کوو، بحث به متر ډېره په دې باندې راڅرخي چې څنګه د ځوانانو د روحي نارامیو او مایوسیو سببونه څه دي، څنګه افغان ځوانان په وسنیو شرایطو کې نور فعالېدلی شي، څنګه له دغه روحي نارامیو او مایوسیو سره مبارزه کیدلی شي، او همدارنګه څنګه تنه راوتلی شي. راسره درې تنه داسې ځوانان دي چې تر کومه چې د دوی په اړه باندې زه معلومات لرم، درې واړه د ژوند له ډېرو سختو پړاوونو او سختو شرایطو نه تیر شوي دي، خو محنت یې کړی دی، زیار یې ګاللی دی، او دوی زده کړې کړي، خپلې زده کړې بشپړې کړي دي، لوی لوی کارونه یې کړي دي، کتابونه یې لیکلي دي، ژورنالیزم یې کړی دی. شاعر او لیکواله مهرتاج را سره ده، همدارنګه لیکوال او ژورنالیست چې لسګونه کتابونه یې له نړیوالو ژبو نه پښتو ته ژباړلي، د لیکوال په توګه یې کار کړی، د ژورنالیست په توګه یې کار کړی. میر احمد یاد را سره دی، شاعر او ژورنالیست سعید شینوار را سره دی. له دې ټولو سره زه نن فقط غواړم چې په عمومي توګه د افغان ځوانانو پر ستونزو، په اهدافو او د دوی په دغه اوسني موقعیت باندې وغږېږم چې څه ډول یو موقعیت کې دوی دي. درې واړو ته هرکلی وایم. خاغلی یاد، زه به یې له تاسو را پیل کوم. د تاسو ګڼ اثار چې تاسو ژباړلي دي مام لوستي، او ښایي نورو اورېدونکو هم د موږ لوستي. که ټول نه، یو شمیر د ځوانانو سره په تړلو مسلو، د ځوانانو په بریا، د ځوانانو د فکر کولو په ودې او په ګڼو نورو داسې اړخونو باندې راڅرخي چې هغه کېدلی شي چې لوستي له ځوانانو سره مرسته وکړي تر څو د یو بهتره ژوند خاوندان شي. د افغان ځوانانو د وسنی وضعیت په اړه باندې داسې مجموعي تفسیره به د تاسو څه یې راته.
سلامونه هم که تاسو ته، د بحث ګډونوالو ملګرو ته، اورېدونکو ته. زه اکثر یو مثال ورکوم د وسنی وضعیت په اړه. ما نه چې څوک پوښتنه وکړي چې یاره اوس وضعیت د ځوانانو څنګه دی، زه ورته وایم داسې دی لکه یو څوک چې موټر کې ناست وي او هغې دا ویلي چې یاره دا به د جلال آباد نه کابل ته ځي، په دې لاره باندې د یو موټر د ده نه مخکې شي او د ده د موټر په مخ کې دغه شیشې باندې خټې واچوي او دا په صورت کې نیوي. نو دغه چې دي افغان ځوانان دغه مثال ته په کتو تقریبا په دغسې وضعیت کې دي، ځکه په تیرو کلونو کې افغان ځوانانو زده کړې وکړلې، په مهارتونو باندې کار وکړ، ډېر پکې بهر لاړل، هلته یې زده کړې وکړلې، پوهنتونونه یې ولوستل، ماسټرۍ یې وکړلې، په ژورنالیزم کې کار وکړ، نور مسلکونه یې زده کړل، او یو دم په څو ورځو کې دا وضعیت داسې بدل شو چې هغه څومره پلانونه چې افغان ځوانان لرل، څومره هیلې چې هغوی لرلې، څومره کارونه چې دوی کړي وو،
څومره تخصص او تجربه چې لرلی هغه کول په یو دم په یو ورځ کې د یو بدلون نرسته هغه کول تقریبا دغه کې شو. نو په عموما افغان ځوانان له دغه یو حالت سره مخ دي چې دوی په خپل راتلونکي په اړه بيخي نه پوهیږي. دوی په دې نه پوهیږي چې دوی سره سبا څه کیږي، دوی سره راتلونکي میاشت څه کیږي، دوی سره راتلونکي کال څه کیږي، او دوی چې په کومو برخو کې زده کړې کړې وي، دوی چې کومه برخه کې تخصص لري، په کومو برخو کې ډېر لسته څومره مزل چې کړو، آیا دا به بیرته په ژوند کې چرته به دوی په درد وخوړل شي که وبنه خوړل شي. نو دغه د افغان ځوانانو وضعیت عموما دغه څه اوس وخت کې
ډیره مننه. زه به بهرتاش تم رازم خو ترغی مخکې غواړم دی خغلی شینواری نظرم په دې اړه باندې واورم. شینوار صاحب، خغلی یاد وویل چې ځوانان لا یو ابهام سره مخ دي، لا یو داسې وضعیت سره مخ دي چې ناببره او ناڅاپي ور باندې راغلی دی. تاسو څه نظر لرئ؟ آیا تاسو هم ورته نظر لرئ؟
ډیره مننه تاسو ته، ستاسې درنو اوریدونکو ته او دواړو درنو ښاغلو میلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې. واقعا همداسې ده، یا صاحب چې څه وویل، ځوانانو په مایوسۍ کې یا د دوی د روحي او رواني ځپلتیا په برخه کې واقعا دا یو لوی لامل دی. کیریئر جوړول یا هم په اصطلاح د کلیوالو په اصطلاح باندې لوی سړی جوړېدل، دا د انسان د فطرت یو برخه ده. په نوې نړۍ کې تعلیم کول، لوړ تعلیم حاصلول او بیرته د تعلیم نه څوکۍ ته یا هم د خلکو خدمت ته راګرځېدل، دا د هر سړي یو ارمان و. د دسې یو او بل خبره دا چې د وطن سره مینه او وطن خلکو ته کار کول، دا هم د هر چا یو ډول په سر کې ختلې نشه و د هر ځوان. او دا په یو دم باندې صفر تر غورځیدل یا د صفر نام ښکته غورځیدل، دا واقعا دا وی د زپلو، دا وی د رواني او دا وی د روحي زپلو په برخه کې یو لوی لامل دی چې د نسترګې نشي پټي دي. اوس خلک فکر کوي چې ښا قبل ورځ ماته د یو خبريال په توګه باندې ډیر خلک دا چې فارغان شي، خپل ستونزې راوړي، که په پونتون کې ماته یو خپل ستونزې شریکي، که دا ته شریکه کې. نو یو ډیر جالب سکرین شاټونه د یو ګروپ نه د ماسیلینو راووتل، او غلط د ځوانانو ماته راولې ګل سول، او ټول ځوانانو ویل چې ښا دا مبارکم شه، خو یو چم د مبارکۍ جواب نو ورکو. همدا خبره کوله چې ښا نو دا تعلیم چې مونږ وکړو څه د پاره مو، که هیڅ شی هم نه رانه جوړیږي، هیڅ بیګټ شو. نو تعلیم خلکو د ژوند د جوړېدو، د کیریر د جوړولو، د نوې نړۍ، د معاصرې نړۍ یو لوړ معیار دی چې خلکو حاصل کړ. په ډیرو سختیو باندې خلکو چې د خپلو زامنو ته پټي ګرو، خلکو خپلو بچیانو ته، لورګانو ته داسې سپورټ ورکړ چې خپل به تاسو ولیدل په افغانستان کې چې یو سړی به د سړک د غاړې په جارو کولو باندې به په ښاروالۍ کې په 2000 افغانۍ باندې به د گزاره کوله، مګر د خپل اولادونو د ارمانونو پوره کېدو لپاره او د اغوی د روخانه اندې لپاره به د دا تکلیفونه په ځان منل چې دا به هوسا شي. مګر اوس چې هغه خپل پلار چې ګوري چې دا هر څه صفر شول، او د خپل ځوان چې ګوري چې دا هر څه صفر شول، زه مولا نه یم، نو زه په دولت کې، په حتی په موسسه کې د کار جوګه نه اوسم، نو د یو بی اسري انسان په توګه چې دا مغه لکه یو سړی چې خدای نه خواسته مفلوج شي او د نورو احتیاج شي، نو د ټولنې د خپل کورنۍ په وګو باندې بار شي، خامخا هغه ته د مایوسۍ په خورا شدید ډول باندې مخه کوي. او د
مننه شینوار صاحب، بیرته راځو دې بحث ته. مهرتاش، تاسو ته براشو د تاسو فکر باندې بی وزلی او غربت یا فقر څومره رول لري دی ځوانانو په دغه مایوسۍ کې، په نهیلیو کې؟ او آیا فکر نه کوي چې شرایط او شاوخوا ته په پام باندې شته ځینې شیان چې ځوانان کولی شي؟
سلامونه انسه تاسو ته، د پاس قدرمنو میلمنو ته، اوریدونکو ته مننه. د رواني ناروغیو یا پنناراضي رواني روغتیا اخته ځوانانو یو لوی لامل همدغه فقر دی. فقر دی هغه ځوانان چې کاري کړی وي کار کوي خودکفا وي او هغه په ناڅاپي توګه باندې بېکاره کېږي فقر سره مخ کېږي نه هغه یوازې د کورنۍ باندې بوج کېږي خپل ځان هغه احساس مسؤلیت چې لري د ټولنې په وړاندې باندې هم مجبور حسوي هم یو نوه بوج حسوي همدارنګه د کورنۍ په وړاندې نو دغه په خپله باندې چې دی د یاباني ناروغۍ لامل ګرځېږي چې بېکاره وي بېروزګاره وي فقر سره مخ وي په ذهن باندې بوج راځي هغه څه ته ډېر ځورېږي چې غواړي یو ویږي ترسره یې کړي اما د بار بار لاس اچولو سره هڅو سره بیا هم څه په لاس نه ورځي دغه لوی ناهیلي ده او پرله پسې ناهیلي ده دغه ناهیلي چې بیا ډېره اوږده شي نو طبعا تېوتل ستونزمن دي
ډېره زیاته مننه فکر کوم چې یو ټکی ډیر واضح شو هغه دا دی چې ځوانانو چې کومې هیلې درلودې البته ګڼو ځوانانو کوم امیدونه لرل یا کار کړی و یا زده کړې کړې وي تر اوسې تر ډیره په درد نه خوري که څه هم په افغانستان کې دننه د طالبانو د حکومت چارواکي یا واکمن وایي چې دوی هڅه کوي چې ځوانانو ته چانس ورکړي د کار زمینی ورته برابرې کړي البته دا دوی وایي ټینګار کوي چې څوک یې له دندو نه دي ایستلي څوک یې له کارونو نه دي ایستلي داسې خبرې شته خو یاد سب زه به تاسو ته راشم دا سمه ده چې شرایط داسې راغلل وضعیت دغسې شو د تاسو فکر باندې راځي چې د افغانستان دننه په ځوانانو باندې لومړی تمرکز وکړو په افغانستان کې دننه یو ځوان چې په دې وخت کې د مایوسۍ خواته ځي د خفګان خواته ځي او یا مثلا نهیلی کېږي له خپلو اهدافو نه لاس اخلي دا د حل لاره ده او که د تاسو فکر باندې نورې کومې لارې ورسره شته دی چې د هغې په خپلولو باندې کیدلی شي چې لږ تر لږه ځان وژغوري او هیله مند واوسي
دا کوم وضعیت چې په افغانستان باندې اوس راغلی دی دا لکه لومړی ځل نه دی چې افغانان ورسره مخ کېږي صحیح ده زمونږ همزولی نسل ځوان نسل دپاره به دا لومړی ځل وي چې دغسې وضعیت سره مخ کېږي خو زمونږ مشران څو څو ځله له دغسې وضعیت سره مخ شوي دي لوی لوی بدلونونه یې لیدلي دي انقلابونه یې لیدلي دي نو زه فکر کوم چې په دې معنی هم نه ده چې دا ګنې هغه د کرښې وروستی ټکی شو د دې نه وروسته هر څه ختم شو کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی دا د یو بدلون نتیجه ده او دا بدلون که د نړۍ په هر کونج کې په دغه عمره کچه راغلی وی دغه نتیجه ورپسې وه دا حتمي وه یعنې د دې هېڅ ډول مخه نه نیول کېدله خو دا په دې معنی هم نه ده چې مثلا موږ داسې کړو چې یاره موږ ژوند همدلته ختم شو موږ ته به بیا دا فرصت نه پیدا کېږي چې موږ د مخ ته لاړ شو یوازینی کار چې اوس کول غواړي هغه دا دی چې صحیح ده موږ په مادي ډول باندې ډېر څه وبایلل موږ وظیفې وبایللې موږ موقفونه وبایلل موږ یو نظام چې هغه موږ خپل نظام ګڼه او هغه سره واړه رالوی شوي هغه لاړ بدل شو په معنوي لحاظ باندې هم ډېر شهینه وبایلل خو اوس ضرور دا ده چې چې پاتې دي چې هغې باندې فکر وکړو په هغې تمرکز وکړو چې څه پاتې دا څنګه وساتو پاتې دا دی چې موږ سره مثلا خپل ژوند پاتې دی موږ سره خپله کورنۍ پاتې ده موږ سره خپل ځان پاتې دی موږ چې پخوا څه زده کړي دي کومې تجربې چې لرو کومې زده کړې چې لرو په کومه برخه کې چې تخصص لرو دغه ټول راسره پاتې دي او پښتانه وایي چې په یوه سترګه دې ووتله په بلې باندې لاس کې ده اوس وضعیت داسې دی چې که زموږ یوه سترګه وتې ده په بلې باندې لاس کېښودل غواړي حل لاره دا نه ده چې موږ دې ووایو چې تسلیم دې شو چې بس دغه یو حالت دی او خدای نه خواسته خدای نه خواسته موږ دې مثلا لکه موږ تاسو چې مخکې یادونه وکړله چې د خودکشۍ پېښې کېږي د ځان وژنې پېښې کېږي نشه یي توکو ته پناه وړل کېږي نور داسې کارونه کېږي چې هغه زموږ صحت ته او زموږ ژوند ته تاوان رسوي ځکه ژوند د ټولو نه لوی ارزښت دی نو زه فکر کوم چې ځوانان په دغه وخت کې یو مسؤلیت چې لري یعنی دا د غم نه دی دا سپارښتنه نه ده مسؤلیت دی چې هغوی د خپل ځان ساتلو دپاره د خپلې رواني روغتیا ساتلو دپاره د خپلې کورنۍ ساتلو دپاره کار وکړي ځکه هر ځوان د یو چا زوی دی د یو چا ورور دی د یو چا وراره دی د یو چا خوری دی د یوې کورنۍ یوه تمه ده د آینده دپاره د راتلونکي دپاره هغه کورنۍ حتی
وایي چې دا زموږ بچی دی خیر نه پیسې دې نه ګټي دوی دې موږ د پاره ډېر خوش نه جوړي خدای دې راته ژوندۍ نو دغه نور خلکو باندې فکر کول غواړي په دې کورنۍ باندې فکر کول غواړي په خپل ملګرو باندې فکر کول غواړي او دا ته موږ لکه ساتل غواړي چې یاره دغه بدلون د غراغلې نتیجه کېدای شي په تدریجي ډول باندې د خوالي خواته لاړ شي کېدای شي بدل شي کېدای شي وخت لکه څنګه چې دغه وضعیت راغی امکان دی ولري چې وخت دغه سی وضعیت ورو ورو بدل شي د تخ خواته لاړ شي امکان دی ولري چې نور فرصتونه رامنځته شي کوم مثلا په دولت کې کار نه کوو ډیر ډیر میاشتې یا څو کال اوسګر شو په یو بل ځای کې کار پیدا کوو کوم مثلا په ډیر لوړ ځای کې کار کوو کېدای شي اوس یو ډیر راځي ځای کې کار وکړو نو زه فکر کوم چې دغه ست تغیرات راتلل د دنیا او د ژوند د ختمېدو په معنا باندې اغستل نه غواړي او ځانانو ته چې یو شی ویل غواړم چې زما خپله تجربه دا غدا ده چې کوشش تا پکار دی چې ځان اوسګار ونه ساتل شي اوسګار په دې معنا چې تړې ټول ورځ کوټي کې کینې هم دا ته شوشنو کې چې ولا مخکې د سو مو وزه شو مو مخکې د سو مو وزه شو مطلب هغه فعالیتونه دیو کې چې په غوي باندې کدي سره پیسې دي چې په غوي کم مصرف راشي کدي کلب کې ورزش نشي کولای مثلا پیاده دی وګرځي کدي په یو هوټل کې دوستانو سره نشي کېناستل هم د سیب مجلسونو کې به سړک په غاړه دي کینې
مننه آیات صاحب دماغ وختل چې پام دې در سره ورسته خبرې وکم چې څنګه کېدل شي چې لا شتو امکاناتونه لوړه استفاده وشي خو ترغیب مخ کېدل ته یو وريدون کې په تماس کې دي زه په کته یادونه اوریدونکو ته کوم په ځنګړې توګه ځوان اوریدونکو چې مګوري چې په دغه موضوع کې چې د نن ورځې موضوع دا نظر لري یا پښتنه لري یا د خپل زړه حال را سره شریکول غواړي کولای شي چې په مستقیمه توګه زموږ د سټوډیو د واتس اپ شمیره باندې زنګ ووهي 00 24 11 2 شپږ څلوېښت صفر یو یو اوریدونکی به راواخلو له ده به واورو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي مهرباني
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهربانه شي
زه عبدالمجید د لغمان ولایت نه تاسو سره په تماس
موږ دغه غوړو ستړی مو شي
تاسو ته ملمانو ته او اوریدونکو ته سلامونه وای بعد سلام در کوم حالت چې په افغانستان کې ده نو ډیر سکنزو سره خلک لاس تو گریوان دی او بل خبره ده دا چې بندیزونه ورستر بل زیاتیږي په خلکو باندې اول د خزینه خوانزي باندې بندیزونه لګیدلی او هم څنګه چې دا وضعیت دلته مونږ تاسو خپل ځ خو شخصن چې زی وینم یعنی ډیر داسې محدودیتونه او بندیزونه لګیدلې دي چې یعنی هیڅ دلته د ژوند کولو او د هغه کوم ازادي او حقوق چې خلک لري هغه نه استفاده نشي کولای یعنی هیڅ لاسرسی ورته نه لري او بل خبره دا ده چې هغه حقوق چې ځوانان لري هغه حقوق چې دا وطن لري ملت لري هغه ته اصلاح نشته
نو تاسو فکر کوئ چې ځوانان مهرباني
bale
وای وای د تاسو خبرې اورو
نو دغه حالت چې دا bale
رګ مخ پرېږي
دا حالت چې کوم غو ګورو نو د سیو د سیو ډول حکومت د چې عام یعنی ملای فکر دا چې یعنی ملا په کې کول شي 4000 غواړي bale
مننه خو
bale د سیو ډول د سی اور ډول حکومت د لکه ملا چو غاډینو په هر چا د هر رقم فیصله وړاندې کیا حکومت دیو کی نو دا د فکر د خبره به دوه منل شي نور د ملت خبرو ته او د ځوانانو خبرو ته دی ملت نور قومونو ته خلکو ته په د کې برخه ونه کړل شي یعنی دا د سی او تبې زمیز حکومت دا چې یعنی د تمنګه د سموېلې نشو چې اسلامي حکومت دی چې اسلام کې خو هر قوم ته هغه ورګړل شوی دا چې نومې ده هر قوم ته برخه ورکړل شوی ده، حقوق ورکړل شوی. خو دی دا فکر په دې کې نشته.
مننه. زب د دې په خاطر باندې چې دلته موږ سره د نظام یا د وسنی واکمنو نماینده نشته دي، د هغه ټینګار همیشه بیا دای چې دوی وایي چې ځوانانو ته لار خلاص پرېخي، چې سره کار نه لري، کولای شي کار وکړي، کولای شي سوداګري وکړي، کولای شي تجارت وکړي، کولای شي زده کړې وکړي، انټرنیټ وکاري. خو تاسو باوجود دې هم وایي چې په ځوانانو باندې فشارونه زیات دي او ستونزې زیات دي. مننه کول تاسو نه د نور اوریدونکو تلیفونونو او تماسونو ته هم زه په تمه یم. غواړم له دوی نه خپل شخصي کیسې واورم، شخصي مسلې چې څنګه دوی څه ډول یو وضعیت سره مخ دي. کار یې درلود، اوس یې کار له لاسه ورکړی، یا هیڅ کار نه درلود، اوس هم هیڅ کار نه لري، مایوسه دی، خفګان دی، خفګان یا خواشینۍ سبب یې بل دی. خو زه به راشم تر هغې پورې سعید شینواري ته. شینواري صاحب، د دغه لغمان نه د موږ د اوریدونکو څرګندونې او خبرې دې واورېدلې، څه فکر کوئ؟ پخوا خو هم داسې نه وه چې ګوندې ټولو ځوانانو کارونه درلودل او ټول په اصطلاح کافي پیسې او امکانات هم درلودل. یو څه ملامتیا خپل ځوانانو ته نه ورسنېږي؟
ان صاحب، زه به لږ که وخت راکړې راته، یوازې د کار بایلل د ځوان د پاره دغه نه دی، ستونزه نه ده چې هغه به ورسره په رواني تکلیف باندې اخته شي. زه به یو څو سپینې خبرې هم وکړم. هغه دا ده چې زمونږ او ستاسو په ټولنه کې دغه زوی پیدا کېدل دا د یو مالی اسیټ په ډول ورته لیدل کېږي، چې دا زما مالی سرمایه ای، دا زما د پیسو ماشین ای چې راغټېږي. کورنۍ دا راغټ شوی نه، دا لوی شوی نه چې کورنۍ ورنه تمه کوي چې سبا د پیسو ماشین اوس پیسو چاپ شروع کړه. نو دغه حالت یعنی کورنۍ او د ټولو خلکو ته مسؤلیت را دغه کېږي. دا حالت ځوانانو نه دی راوستی، دا یو تپل شوی حالت دی چې په ټولو په یو ډول راغلی دی. زما پلار به یوه خبره کوله چې دغه انقلابونه خلکو نه وینه تویي، خو دې انقلاب د خلکو وینه وچه کړه. زما دغه دا د ځوانانو ته چې دا وینه وچېدل د بیرته را پیدا کېدو، یعنی چینې چې وچې شي بیرته د راخود کېدو امکان هم شته، د بیرته د جوش امکان هم شته. داسې نه ده چې دوی دې دغه پاتې شي. کورنیو نه زما هیله دا ده چې په کور کې چې اوس یو ځوان راځي، خو کار د ټولو نشته دی، خو ځوان ته ټول په غوسه یي چې ولکه ته کار نه کوې. نو خو ځکه یو لاړ شم، یو ځوان لاړ شي، یو دوکان واچوي یا یو کاروبار شروع کړي، اخلي په چا پلوري په چا کې، ځکه د ټولو خلکو اقتصاد صفر دی. نو په داسې حالت کې یوازې اوس کورنۍ کینی، مشران کینی، وایي چې پلانکي زوی ولېږه خارج ته، ته ولې نه لېږې؟ دی مجبور شي هغه په کاچاکي لارو باندې ولېږي. دا خو د بخت او د تالی خبره ده. که هغه راستون شي هم د هغه ژوند بدنام شي، بد شي، سخت شي. او که ورسېده، لا رسېدله نه وي چې کورنۍ نه ورته زنګونه چالان شي چې چا به پیسې را ولېږه، لکه د ټول خلک را لېږي، ته نه را لېږي. نو دلته خو تاسو ته پته ده چې په اروپا کې یا په نوره نړۍ کې پروسس لري د امیګرنټس لپاره خپل پروسیسي. نو دغه برخه کې یعنی د کورنۍ ډېر غټ مسؤلیت دی. که یو ځوان د روحي ناروغۍ نه کړیږي، زه یو دا خبره هم کوم چې ځوان ته که ته وایې چې مه کوه تشویش، دا تشویش چې دی ډیپریشن خپله یو تکلیف دی، یو مرض دی. ته د سرطان مریض ته نه شي ویلی چې ته مه سرطان کېږه یا ته به باندې ځان منیسه. نو هغه خو دا تکلیف دی، هغه تکلیف دی په تبه نیسي، هغه تکلیف دی د چېغو ته مجبوري. ډیپریشن هم عین یو مرض دی چې انسان مجبوري بالاخره مړ کیږي. دا که یو سړی ځان وژنه کوي، دا یې دی نه غواړي، د ده خپل عقل که په کار راشي هغه به ځان وژل ونه غواړي، مګر دا ډیپریشن ورباندې ځان مړ کوي. مطلب دا دی چې دا ډیپریشن هم سړی وژني لکه سرطان یې چې وژني. نو خبره دا ده چې دغسې ځوانانو ته که څوک په کورنۍ کې دغسې ځوانان لري، یعنی د مهربانۍ له مخې د خپلو ځوانانو باندې رحم وکړي. دا حالت دوی نه دی راوستی د دې داسې وخت کې چې دا تاسو خپله مورته د ماشین د پیسو په سترګه ګورئ. یو وخت راځي چې دا ماشین ستاسو بیا په کار کېږي، تاسو ته بیا هم امیدونه دغه کولی شي. یو ځوان په افغانستان کې ډېر ځوانان څه چې 90% ځوانان د ټولې کورنۍ هیلې پوره کوي. نو زما یو بل هیلم دا ده چې ما ډېرې خپلوان نجونې ولیدلې چې هغوی ډاکټرانې دي، کورنۍ ورباندې تعلیم کړی، نن پلار ورونه ټول بې وظیفې دي، خو دا ډاکټرانې ځي دنده کوي. د دې مطلب دا دی چې که موږ ټول همدغسې ځوانان خپل وروزو، ښځه نر ټول یو شان، یو وخت کې یو حالت د یو چا دپاره د کار مسایي دي، هغه پیسې را ګټي، بل وخت کې د بل چا دپاره د کار زمینه مسایي دي، هغه پیسې را ګټي. نو دغسې یو امکان کېدای شي. خو په ځوان باندې د کور د خوا نه ډېر لوی فشار اچول، دا خپل
خپل د دې ځوان سره دښمنی ده. که یو ځوان په ډیپریشن اخته کیږي یوازې به دا نه چې هغه ته کار نه پیدا کیږي بلکې هغه به کورنۍ هم اخته کړي. نو په دې برخه کې کورنۍ ته زما ورنه مهرباني او داسې احترامانه هیله ده چې خپلو ځوانانو رحم وکړي. که څوک دغسې تکلیف نه دغه کیږي رنځېږي نو هغه بوځي ډاکټر ته بوځي. هغه ته دوا ضرورت دی بغیر د دوا نه ډیپریشن یعنی ته به ورزش هم وکړي په ته به ټول شیانو کې خو که دوا نه وي ډیپریشن زیاتېږي مشکل جوړوي. ډیپریشن یوازې په ښو خبرو باندې نه کمیږي ډیپریشن سره په څنګ کې دوامي درملنه ني. نو خلکو ته د اوا خبرې کڅوک اولی وي کی کې دیش ځوان نور بل خو نه پیدا کی ځکه د ډیپریشن مثلا ډیر کسان دي چې خپل کتابونه لوستي او ځان ورته په افغانستان کې څوک وي چې ختیځ رهبر هم څوک وي یعنی دا د ډیپریشن یو برخه ده. نو ډیر اوی کول د ځوان په خو خبرو باندې دا هم یو ستونزه بیا ته جوړي. نو خبره ده چې د ځوانانو لاس نیوي وشي کورنۍ ورسره مرسته کې چې دغه تکلیف نه په ګډه باندې وستل شي او خه حالت بد حالت لکه څنګه چې یاد څه ګول دا راځي او دا د ژوند برخه ده. انقلابونه په ټولون کې زی خه خبره ده چې د انقلاب یا د بحران یا د کانفلیکټ دغه ده چې دا د تشفشان غرغون دی یو انفجار کې بیا لاواره وزي. خه خبره ده چې د لاوی لاندې څوک ایثار نشي او منجمد نشي.
ډیر زیاته مننه رب شو مهرتاج ته. مهرتاج دلته یادونه وشو واقعاً د روغتیا پوهانو یا کسان چې د رواني سلام مشورو په برخه کې کار کوي هغه نه وازی دا چې لاغ ځوانانو سره لاغ کسانو سره چې ل استراب نه ل رواني نارامۍ نه ډیپریشن وسواس تشویش ل دغه ډول حالتونو نه زوريږي دوی وای چې دوی به هم خپل هغه د ژوند بڼه کې یو څه بدلون راولي خو په عین حال کې لکه سید شینواری چې وي اړتیا ده چې په شدیدو مواردو کې طبي مرسته ترلاسه شي ډاکټرانو ته مراجعه وشي. په افغانستان کې د دغه کسانو لپاره د طبي مرستو د ترلاسه کولو شرایط څومره برابر دي؟ څومره ډاکټران شته دي؟ څومره سایکیاتریستان شته دي چې هغوی په دغه رواني شناسان چې په رواني برخه کې مشورې ورکي سلام مشورې ورکي اسانه دي موندلې؟
طبی درملنه که د دوا په ذریعه اوسېږي خو ډېره دغه مثبته نتیجه دومره نه ورکوي لکه څنګه چې دا د روان پورې مربوطې د انسان د ذهني ګډوډۍ پورې. نو طبی نه ښه طریقه یعنی هغه خبرې کول دي هغه مثبت انرژي اخیستل دي فشار نه واردول دي هغه څه چې انسان حداقل که په کورنۍ کې یو غړی واوسېږي هغه د څه سره حساسیت لري کوم خبره پرې بده لګېږي له هغه خبرو سره یې باید کورنۍ مخ نه کړي دغه رنګه وخت ورکړي ته ډېره مهمه ارزښت دی. په ځان باوري ده چې دغه ځوانانو ته وښودلی شي چې یا دغه حالت عادي یا تاسې ملامته په دې کې نه یاستئ. نو هغه خلکو او هغه خپل انسان که غواړي د ځان سره مرسته وکړي یا د بل ځوان سره تر ډېره چې هغه په نشته امکاناتو کې دي زه خپله د یو رواني بحران سره مخ یم. زه باید دغه درکم چې زما د کورنۍ دغه بل غړی زما سره په دغه درد کې په دغه تکلیف کې شریک دی نو هغه څه چې په ما باندې بد تاثیر کوي د قرباني یمه د دې په وړاندې دغه عکس العمل ونه ښیم دا چې په کومو خبرو خفه کیږي هغه خبرې ونه کړم او که موږ باندې یا په دغه بخصوص ځوانانو ته دا وایم که ځینی اشخاص داسې دي چې د هغې ورباندې بد تاثیر کوي د هغوی ځینې خبرې په دې باندې فشار واردوي دغه فشار په خپله باندې دې لابل ګرځېږي. نو د دغه شیانو او اشخاصو څخه باید ډډه وکړي په خپله هم ډډه وکړي کورنۍ په دې کې ورسره مرسته کړي. دا هغه څه دي چې دا یعنې اړینه ده مطلب بېروزګاري ده یعنی دا باید په کار باندې شي مثبت انرژي ده تر ټولو د انسان په روان باندې چې تاثیر کوي که هغه د چاپېریال لخوا نه وي کولی له خوانه دی د حاکم نظام له خوانه دی دا ټول شرایط په انسان باندې ډول ډول تاثیرات کوي منفی او مثبت په منفی کې چې تبان چې د روان حساس کیږي او په مثبت باندې نو دا تدبیر پورې چې دی هغه مثبت انرژي ته اړتیا لري خبرو کولو ته اړتیا لري دا وخت ورکول ته اړتیا لري په خپل حساب سره مرسته کول شي لا اشخاص څخه ماستا پریږدي خبرې وانوړي چې ګوندې ورته وایي چې والا که مثال ورکړو نن سبا کې زه په خپله که خپل مثال ورکړم چې والا تا ته به ډېر سخته نه وي چې ته کور ناسته یې دا دوه کاله وشول تا او یعنی مطلب په ښه ځایونو کې کار کړی دی فوق العاده معاش دا به تا ته سخته وي دغه پوښتنې سره که زه بار بار هره ورځ مخ شم طبعا ما ته دا خوند نه راکوي نو زه دغه څنګه چې خپل دوستان پیژنو کورنۍ پیژنو چاپېریال کې څوک دي مونږ پوهیږو چې دغه انسان کې دغه ستونزه شته دی او دغه څه دي چې زما احساسات راپاروي دا زموږ د ځان سره مرسته کول دي زه باید دغه انسان څخه ډډه وکړم یا سیالي کول دي تر ډېره د ځوانانو تر منځ مخکې مېلمنو څخه وویل شول چې یعنې سیالي کول دي چې والدلته کار روزګار نشته دی اولاد باید ولېږلی شي او هغه یا رسېدلی نه وي دا چې هغې په لاره کې کومې ستونزې لیدلي وي زغملي وي په قاچاقي لارو تللي وي دغه په خپله د هغه په ذهن چې دی هغه د پخوا په څېر نارمل ذهن نه پاتې بیا د کورنۍ خوانه فشار دی هلکه کار دې پیدا کړی دی نه دی پیدا کړی نه قبولي به دې څه وخت کېږي نه به دې کېږي څه کار درته پیدا کېږي نه پیدا کېږي ولا موږ نهار یو دغه په خپله دغه موضوعات باید کورنۍ درک کړي دغه موضوعات دغه ورسره مرسته وکړي مثبت انرژي ورکړي ارزښت ورکړي دغه په خپله باندې هغه څه دي چې یو بل سره مرسته کولی شي تاسې د تداوي خبره کړو تداوي همدغه مثبت چلند دی چې که کورنۍ غواړي که ټولنه غواړي یا د اقل موږ نشو کولی چا سره یو لس روپۍ مرسته وکړو خو موږ د دې مرسته کولی شو هغه څه چې دغه ناهیلي کوي هغه څه چې دوی خفه کوي مقابل طرف د هغې خبرو باید ډډه وکړو د هغې خبرو یادونه حداقل ونکړو فشار باندې رانوړو وګورو یو انسان خاموش دی وایي وره بس کافي ده او تر ډېره تداوي همدغه د خبرې کول انسان باید داسې شخص پیدا کړي څوک ما ته غواړي ما څوک ښه درته ولی شي څوک مې ښه اورېدلی شي
مالنه
خو متاسفانه زموږ دغه ټولنه په خپلو کې دغه څه ده چې یو بل نه درکوي برعکس د هغوی بوج
مالنه یو اوریدونکی دی راخلونو بیا دا بحث زخت زیات اړخونه لري خو یو اوریدونکی بر واخلو بیا راځم یاد ساته مهرباني وکړئ څوک ولکم زای خبرې کوي
نوري صاحب محترمه تاسو ته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد مل لغمان
ستړی مشي ل یو لغمانی سره مخکې خبرې وکړي تاسو په خیر راغلی همدرد صاحب
مننه خیر وسې نوري صاحب زه خو باید دغه بیکاری په حق لا خپل نظر دغه وایم چې په خواسه و دغه طالب پلو ځوانان ټول بیکار اول بے دند ول وس برک بک دغه راغله سی هغه د پخوانی حکومت خلق بے دند سوی دی واغه په دند لګیدلی سی په دا هم افغانان دی او پات سو دغه محدودیتو په نظر کې سی زدي خپل سر ګلیدل حال سی دانن د خپل ایس طالب کې نزبیخی طالب یې معنا امارت کې نه یما یا حکومت کې مخکینی کې منو ما یا ولسی واګړی ما دکاندار ما سته معنی سدي حالات ته خپل سترګو ګوريس محدودیت نستا یو ډله ځوانان به جمع به ولاړې دي جمعات خواته برواني چغې به وهي خان دی با اس دانه وای سي ز په کومه ټوله نه کیم په اسلامي ټوله نه کیم که په غیر اسلامي ټوله نه کیم دا نن ما خام دا مالی دل جمعات ته نه وته یو ډله ځوانانو
کچوک موسیقی اوری یو ځوان مثلا سندر اوری موټر کې روان دی څوک سره کار نه لري
هیڅوک چا سره کار نه لري د موبایل دکانونه دی ورسې چې شه موبایل کې راځي خخ کار طالبان بم ولاړی موسیقی اچي کار شي اچي خو زه خپل ویم چې دغه خلق غواړي دا ولست مان نه نیولې دغه ټول ولست دا غواړي چې باید محدودیتونه زیاتی په ځوانانو زیات چیز ده که ځوان اسلامي یو ځوان که په اسلام تم نه متوجي نو ته وایې هغه به متوجي چی
مننه
خپل حق خپل ځان حقوق زه د غویم دانن ما جمعیت کی ویل که یو یو خالصاله طالب په ډنګ سره د جمعات په مخ کې ولاړی نو هر سړی به بی لمبر او په جمعات ورننوځي خو سه طالب نسته هغه د جمعات ته څوک ګوري نه دی پر مونږ نه به یو شی کوم شی ضروري دا مونږ خو داسې نه داسې طالب مونږ ته راوړی
ټول خلک کوي او بل او تر ډیره پورې دا په خلکو پورې اړه لري یعنی مثلا ته همدرد صاحب تاسو ځئ جومات ته دغلته یو بل سړی دی یعنی تاسو څه مسولیت لرئ د هغه د مانځه په برخه کې او ولې ځان ته دا مسولیت ورکوي چې تاسو د هغه د نس په ځای د هغه د لږې په ځای د هغه د ډوډۍ په ځای باندې دا درته ډیره مهمه یې چې هغه مونځ کړی که نه
د نس ګوره نس زه هغه ته ولاکه ځوان ووایم چې هغه په غره کې ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي په غره کې دا څنګه دا دندې خو موږ هم نه لرو دا شخصي کاروبارونه خو سه چا ول هغه روان
اتمن یاد صاحب او شنوار صاحب د تا خبرې واورېدې زه به بیرته له دوی نه واورم یو بل اورېدونکی شته دی به راواخلو مهرباني وکړئ
السلام علیکم زه تاسو ته تاسو اورېدونکي ته ازادۍ راډیو ته ټول ته سلامونه ایم
وعلیکم السلام ستړی مشي
خیر سي جنتی شي تاسو ډیر ښکلی موضوع کې دوه د ځوانانو په کې تاسو خبره وکړه مو چې زم افغان مهاجر يم په پاکستان کې په دا باندې زم خبره وکم اته
سلامات اوسې مهرباني وکړئ دلته صبح مو ورو
خو صاحب دا خبره ده چې په افغانستان کې سپینګيري چې دا کوم غریب طبقه و دا تل مړ شو څوک ډیر ضعیف شو هیڅ په شمور او ځوانان زخ ډیر دي په مهاجر کې ټول ځوانان دي په افغانستان کې ځوانان پاتې شو افغانستان ابودوی دا مهربانی دا حکومت وکړو مخ کې جمهوریت هم تیر شه نرم تیر شو چې دا عربي ملک ته ګورا رزق خبر دی دا عربي امارات ملک ته د زمیناوي ته برابر کو زک ډیر ځوانون دي یعنی په سل کې اتیا فیصد ځوانون دي په افغانانو کې نر څوک مړه شو څوک لیوانیون شوي دماغ نه خوش وي صاحب دا موږ څه کې ور وایځي په سودا ژبه ده تکم چې کله دا ځوانون عربي امارات ته لور شي د افغانستان ځوانون ډیر وکیر دي ډیر تکړه دي ډیر خورای په تیری دي په کمر نه خلل گاوي صاحب دا غو منافقار وګه چې افغانستان بو په کې دروي کا په افغانستان یې بوره نه ملک زړه باندې دي یا دې د تیلو بوسي ډیزل دی وو چې پټرول کې سینا دی وو چې یو خدای سي پانګ ولا نه روغای یو د حکومت نه روغای چې دا شي نه وېستو ځوانون ته باندې بربودی نشایون شو د پرشن والی ټکول تک کی ټکول نه د امریکا ته چې نه د لندن ته چې وسمی کو د پاکستان کې ډیر وخت تر کمی ګوینې نیک ملګری دي چې یو کول یې کسي یلته وی بلکې چې کسي دوبۍ کې وی کولای کوریا جوړ کړای وی یا دکان جوړ کړای وی یا ګاډا یو خوسته وی میګه غنیون یو کیمو کیمو نام کړای دی په چیش کې ور کړای یی خو په تیلا د نیو کې باندې یی خو په ځا په پاسپورت یی و ملک تا غنای سلای مزګری ته هم صاحب نه شکلای
مننه کو مننه کو اتمن با یاد صاحب مهرتاج سید شنواری د تاسو خبري اوریدلی دوی هغه ځوانان چې لامدغه سي شرایطونه تیر شوي کارونه کړي کتابونه لیکلي او خپل ځان یو پړاو ته رسول دي زه یو بل اوریدونکو هم راخلم لملمنونه په معذرت سره بیا نو ورو ورو خبرې راټولول د بم واورو مهرباني وکړئ څوک کوم کوم ځای خبرې کوي
سلامونه صافه خبرې کوم لاهور پاکستان لاهور
ستړی مشي صافه سب دی پاکستان له لاهور څخه مهرباني وکړئ د موږ موضوع به متمن اوریدلی
موږ مننه خیر اوسې ځوانانو د ژوند زخ په ځوانیم بشکلن عمر لرم بشکل عمر لرم نو کو وطن ته مقتل سره ټول ځوانان زما غوند کی اړ دي چې وطن پری کی ایوازنی ستونزې دا ده چې هغه د تعلیم کمای دی پکې په تعلیم وکړي د کار کم دی کار پکې نشته روزګار پکې نه پیدا کی هغه چې زمينه نه د مساعده ځوانانو ته چې هغه د تعلیم خپل خلاص کی او سم دستي یا وخت یو کال د تیرېدو وروسته هغه ځان توظیفه پیدا کی یعنی هیڅ کوغه پانتونو وای داسې هیڅ داسې چانس یا امید یا داسې تبن خپل لغاینده ژوند ورته نه ښکاري نه ښکاري یوه چیز به یو ځای کې وظیفه ولرم یو ځای کې به ځان مشخص ځان کار وګورم یا به کار وکړم نو ځوانان زیاتره په دغه ناهیلۍ کې دي نو هغه بیا د ډېر زب ستونزو سره مخ کېږي لکه هغه ډیپریشن شي نو نورې داسې ډېر زب ستونزې دي چې ځوانان دغه لاندې راځي او بیا څوک داسې ډېر زیات مجبور شي چې هغه هېواد بیا پرېږدي
مننه سلامت اوسې صفه صاحب نظر مو واوریدل شو فکر کوم چې دا یو ډیر پراخ بحث دی په دې کې هم حکومتونه هم نظامونه او هم خپل ځوانان کورنۍ دلته چې یاد شوي مثلا مهرتاج او شنواری صاحب یادونه وکړه چې کورنۍ د په ځوانانو باندې ډیر فشار نه راوړي یاد سپ تاسو ته براشم سیالۍ دی افغان ځوانانو مثلا زه به تاسو ته یو شی وایم یو کس تللی زه څو ورځې مخکې دلته په اروپا کې په یو ځای کې د یو ځوان سره مخ شوم چې راغلی و او په ډېر یو بد ستونزه کې وو ما په ټلیفون کې پښتو خبرې کولې د واورېدلې راغی رانه مرسته وغوښتله ما چې ورسره خبرې وکړلې نه یې زده کړه کړې وه نه یې تعلیم درلود نه یې لوحه لوستلی شوه نه یې د ټلیفون شمیره پیدا کولی شوه او په یو ځای کې راوړی و پولیسو خوشی کړی و ورته ویل چې مثلا په دغومره وخت کې باید تر له دې ځایه ووځي ورته مې ویل ولې راغلی څه اړتیا دې لرله څه ضرورت دې درلود اوس په افغانستان خو موږ پوهیږو ته په یو ځای کې کرکیله کوي دیکانی کوي دغه سیالي څومره د دې سبب شوې ده ځکه ما چې لیدلی زیاتره مایوسي مثلا د یو سړي یو ورور یا کاکا زوی یا ماما زوی یا کلیوال لاړ سبا د جرمني نه یو عکس راواسته وویل چې ولاځه جرمني ته رسیدلی یم دغلته چې په کلی کې نور څومره ځوانان دي هغوی هغه د سیالۍ له کبله هڅه کوي کوشش کوي په ورانو ناسمو لارو باندې او همدا یې د مایوسۍ سبب هم کیږي همدا یې د نهیلۍ او د یو ډول ناسالم رقابت چې خپله رواني ستونزې زیاتوي د دې سبب کیږي د دې په اړه راته لنډ ووایه بیا څه نورې پوښتنې له تاسو لرم
دغه زمنګ په ټولنه کې د دې ځوانانو د فشار یو د ټولن لوی عامل د خپل کورنۍ دی ځکه چې د کورنۍ توقعات ډیر زیات لري مثلا د دې سره خبرې کوم د خپل په ماشوم توپ کې دغه فشار د لاندې را لوي شوی چې را تر ځامن څنګه دی د تر ګران څنګه دی هغه ایدا لري هغه ایدا لري او موږ د سینې لرو او تبای د سو کې او موږ د سو کې دغه فشارونه د خپل راوته مو په یو یو ډول کې د شو وس هم ور سره په ځینو ورخونو کې مخیم نو دغه ډیر شین د دې لپاره کیږي په خصوصا زمونږ اساس په ټولنه کې چې یاره د فلانی زوی بهر لاړ او زم مجبورین باید د خپل زوی بهر ولېګم یعنی انسه ما دا موریدلې دي چې خلک یو بل ته आवाज د دې لپاره مبارکي ورکوي چې ځخه د اعلان سره سیل چې د تورګور د زوی بهر او سام بهر کې چیرې لېږي کنه را لېږي هغه به خبره ده دغه لاملونه دي چې دا په ځوانانو باندې فشار راوړي همدغه سي مثلا کورنۍ ځوانان مجبورۍ چې را د ترزوی دی موټر لري او ځواني او تر ګرځي او موټر نه لري هغه د پلانې ترزوی دی وګوره د څه کاروبار دی او ته هم د څه ګرځي هغه پلانې د څه شو ته هغه نشي کېدلې دغه د ځوانانو د هغه باندې رواني فشار راوستلو د هغه د ډیپریس کولو او د هغه د حتی د هغه د ژوند خرابولو یو لوی لامل دام دی چې متاسفانه په خپل کورنۍ دی
زمینه ورته برابرای ما یاتب دارته ویا دلته به ما سره د دوه نور ملمانه موافقی چې تاسو یوازې د ترجمه په برخه کې چې څومره کار کړی دی په ډیر کم سن کې په لسګونو کتابونه دی ماته دقیق شمیر نه دی ځکه نه وایم فکر کوي چې وادي کار چې تکي مثلا د ورځې 8 ساعته کار کوي دا کار تاسو کولای شو توانیدل شوي چې دومره ډیر ژباړې وکړي یعنی د ورځې څو ساعته کار کړی دی په خپل ژوند کې تاسو
زه خو کوم وخت مې چې زه په ماشومتوب نه چې ما کار شروع کړی دی مطلب زه داسې نه وم چې زه اوسګار پاتې شوم د کوم ماشومتوب کې زمونږ پلار سره دکان ته تلم او هغه کارونه کول تر اوسه پورې لګې د ژباړې په برخه کې ژباړه زما دغه نه دی زما اصلي کار نه دی زما مسلک نه دی ژباړه زه اوس هم د شوق په توګه کوم په خامن د شوق په توګه کوله تقریبا 10 کاله مخکې یا د رینا کم ما چې شروع کړله نو اوس پورې مې اته کتابونه ترجمه کړی دي او دا څه چاپ شوی دي او څه نور چاپ کیږي. خدا زما غربیانو په خبره پار ټایم یا دغه کار
د ما مقصد هم دا دی چې نظم چې یو عادي کار دی چې هر سړی مثلا وایي خو زه لاړم کار مې وکړ خواري مې وکړله. یو داسې دی چې یو ته به څه یو غیر عادي کار کوي، یو څه به په ځان باندې فشار راولي په ځینو موارد. مهرباني.
نو زه اکثره دا وایم زما ملګري د دې شاهدان دي، هغوی اکثره هغوی دا خبره کوي چې ما د خپلو ملګرو ډېر وخت د خپلې تفریح ډېر وخت دا ما ډېر دغه ته ورکړی دی، مطلب ژباړو ته مې ورکړی دی او په ځان باندې دا فشار منلی چې یاره دا کار کول غواړي، دا زما هم په ګټه دی، دا د دې ټولنې هم په ګټه دی او د دې ضرورت هم دی. یعنې دغه فشارونه دي چې دا موږ د انسانانو په توګه باید وزغمو. آیډیال حالت زموږ د خوښې حالت چې موږ د هر څه ولرو، موږ د ډېرې پیسې هم ولرو، موږ د ډېر امکانات هم ولرو، موږ د هېڅ تنسم نه، دا په یو ځای کې نشته دی. حتی هغه کوم خلک چې په اروپایي ملکونو کې اوسېږي هغوی هم آیډیال حالت سره مخ نه دي، هغوی د اروپایي ژوند مشکلات لري، څوک چې په افغانستان کې دی هغه د افغانستان د ژوند مشکلات لري. یعنی یو څه د غزوانان او د کورنۍ دوی نه څه باید دغه فکر وکړي چې یاره دغه حالت چې راغلي دي نو که په خام لګډېره غوړه خوړل اوس به لګ سپور وخورو، یو څه باید قناعت مو شي، یو څه باید فشارونه کم شي، یو څه باید مصارف را کم شي، یو څه باید ځوانان هم لکه څنګه چې تاسو ویل چې په دغه وخت کې د امتحان وخت دی د ځوانانو لپاره، دغه حالتونه چې راځي دغه امتحان په ټوله ټولنې باندې، دغه زمونږ په ځوانانو باندې یو امتحان دی. او په دغه وخت کې که یو انسان مثلا ځان ساتلی شي، که یو انسان له دغه حالات نه ځان ایستلی شي، که یو انسان خپل ذهني توازن ساتلی شي، نو فکر کوم دا ډېر لوی کار دی. او په ډېره زیاته خواري م په دې برخه کې وکړي، ډېر زیاته هلې ځلې مو کوي، ډېر زیاته سختۍ مو زغمي، په دې ارزه چې انسان دې لپاره باید وزغمي.
مننه. شنواره سب تاسو کړه تلند وایي چې نظم د افغان ځوانانو ترمنځ دی، افغان په توګه ما چې څومره لیدلی دي مثلا پاغه نظم چې دی یوې سالمې رواني روغتیا لپاره پکار دی، موږ په ځوانانو کې کم دی. مثلا د شپې تر 3 بجو پوری ویښ ناستو، سایا لمبيارانو سره مجلس کوا یا ملګرو سره مجلس کوا یا په انلاین بوختو سا، بیا 3-4 ساعته خوب نیمو نیمګړې، سبا سهار را پاتې هیڅ پلان او کار دې نه دی معلوم، د کور نه یو دوه درې خبرې واوري. یعنی خپل دغه په ژوند کې نظم په وخت وېد کېدل، هر کار چې تل لري کاغه کم کاری، کاغه ډیر کمزورې کاری، هغه ته په وخت باندې رسیدل، هغه تر سره کول، څه چې دستی دي تا په لاس کې دی، هغه ته په ایمانداري او صداقت سره ژمنتیا او تعهد سره مخته ورتلل، دا څومره لرو مونږ په افغان ځوانانو کې؟
انسب د ژوند یا د اوسېدو بي نظمي زه فکر نه کوم چې دا د انسان په تقریبا ډیر تاثیر ولري، ترڅو د چاپیریال او د کورنۍ او د سیاستونو د دې لوړ تاثیرات نه وسی. دا په ټوله نړۍ کې تقریبا عامه خبره ده، ځوانان د خپل خوب، یعنی که یو ځوان شپږ ساعته خپل ځای باندې، اووه ساعته په ځای باندې، دوه ساعته خوب مو کې، هغه انرژي د کار لري. او دا په ټوله نړۍ کې شته چې بېخوبي کله ځوان ته پیدا کیږي، او دا اختلالات دي صحي، دا به کیږي یا به عادتونه یې د خلکو. خو خبره دا ده چې موږ غواړو چې ځوانان مو سالم اوسي. یو خبره ده مثلا دا اوس د انسان هغه شرف او هغه انساني حیثیت ته درناوی پکار دی. په کورنۍ کې د یو ځوان ته ما وختین دا یادونه وکړه او دلته باسونم پی وشول، د انسان په سرګه ورته وکتل شي، نه د پیسو د ماشین په توګه یا نه د ټول کورنۍ د بوجونو د وړونکو په توګه، هغه سره یعنی د کور د لکه د پلار چې څومره احترام کیږي، دغه چې د یو بیکار ځوان هم حق دی چې هغه په کور کې کراشي ټول ور نمخ وانړي، یو خوږه خبره واوریدل شي، دا یې حق دی. زه به درته یو کیسه وکم په ځوانانو باندې ډیر فشار د خپل ځان چې ما شاید د تاسو ته یاري مزید دوستان په دې باندې خبري. زه یو وخت کې ډیر په کم عمر کې او دې ته مجبور شوم چې کور پرې د مودند په سلا شم، او زه ډیر کوچنی تازه زلمی وم چې زه روان وم چې زه د افغانستان ملي ځواکونو کې ځان ثبت کړم، او په دې باورې نه وم چې زه به ثبت شم کنه. سره دې چې ما کتابونه لرل، سره دې چې ما ډیګری نه لرل، سره دې چې ما ډیر دغه کړیو لا سره ورنه لرل، مګر ما ته په ټولنه کې زینو نه ما د واسطو د نو موجودیت له وجې نو خو وظیفه پیدا کولای شو نه ما هم کور کې زیلرو ده بلکې ما لپاره یو د تیښتې لار ده د ټول مسایلو نه لکه اوس ډیر ځوانانو ته د افغانستان نه وتلو ده نو ملي ځواکونه را تخکار شول چې زه به هلته یو څه آرام ومومم مګر هغه حالات بل ډول شول او زه راغلم خپل مسلک ته خبریالۍ ته او داسې وخت را ورسېد چې ما نه د دفاع وزیر دا پوښتنه په ټلیفون باندې کوله چې زه د تبلیغاتو په برخه کې کوم کومې لارښوونې ستا په نظر باندې عملي کړی شم ځان لپاره په دې وخت کې ما ته ډېره سخته ژړا راغله او ما دا زه د ځوانانو د پاره وایم ډیره سخته شراره د وزیر ماته ول تا ول او سیلې را کوله چې خیر خیر ما خو د خبره نه کوي ما ورته ول مال یو وخت کې ما تاسو په وزارت کې یا تاسو په اداره کې د عسكر په توګه د اخیستل کېدو جواز نه لرو ده نن ما دومره خواري په ځان وکړه چې نن تر یو وزیر ازي د مغه وزارت ما نه مشوره غواړي نو خبره دا ده ځوانانو ته زما دغه دا ده چې خپل استقامت ساتل پکار دي کورنۍ ته مې دغه دا ده چې خپل ځوانانو انساني شرف ته باید درناوی وشي هغه ونرټل شي په بیکاری باندې حالات داسې دي چې د ټول لپاره ناسازګار دي او حکومتونه تاسو وایئ چې موږ د ولس استازي او د ځوانانو شرف ته درناوی باید د ټول حکومتونو په اولیت کې وسی هم د ځوانان دي چې د ملایان کې سبا مرشي خو د دوی دغه چاره به څوک کړي نو یو هیله چې سره پیدا د دې ځوان برخه د دې حکومت د دې دولت د دې وطن برخه ما او زه هم که سبا کولای شم چې جوړې دوه کې برخه واخلم
مننه سلامت اوسه ما په سی وخت را په کمیدو د مهرتاج لتا سونه بلند واورم د شنواري سیب له خبرو د سخکاري چې ډیر دې ته چمتو نه دي چې ځوانانو ملامتي ومني تاسو څه نظر لري ځوانان خپل تر کومه حد پورې په دغه خپل مایوسي او نهیلیو کې ملامت دي
مننه چې ځوانان ملامت کوي دي البته نه ځکه دا خو موږ مخکې وویلو چې انسان چې دی دا اجتماعي مخلوق دی او اجتماع چې دا خپل مثبت او منفي تاثر په غورځوي په انسان باندې خو مثال له پښتو کې وایي چې دا بدامل زوی څخه ړنده لور ښه ده دا چې کار نشته روزګار نشته دا یو د کار نشته روزګار نشته دی چې کار نشته روزګار نشته دی حداقل یو کار زده کولی شم یو کار زده کولی شم داسې یو چا سره کېنستلی شم چې یو مهارت ترې زده کړم حداقل دغه ورځ زما هسې نه ضایع کېږي که نن زما په کار رانشي سبا زما په کار راځي په دغه کې ملامت دی دغه هغه شته امکانات دی چې ځوانان ترې استفاده کولی شي اړینمرو دغه زما دلیل نه شي کېدلی چې والله زه بېکاره یم زه کوم کار کولی شم دا دینه را کامد د ولرم کوي نه لرم مونږ مخکې یادونه وکړه چې پروان باندې د مادیاتو تر څنګ معنویات هم تاثیر لري هغه معنوي اړخ راوړي چې کوم مادي دي لاس پرې خود معنوي اړخ راوړي چې کوم معنوي دي پرې خود د مادیاتو پاک نه باندې پاتې فکر وشي د دې پر دې چې ته د هغه منفي فکر سوچو کې چې اثر سیان نه وي کال نه لري ته نشي کولای باید دغه فکر وکړي چې څه کولای شم څه کولای شم ا د کال کې کار نشم کولای یو کار د کولای شم
مننه
دغه چې ملامت دي
مننه سلامت اوسې یاد سب دوه یو کې وخت ما سره پاتې دی غواړم چې ته د خپل خبرې راټولې کې لکه مهرتاج چې ویل ځوانان څنګه کولای شي لشتو امکاناتونه او دشتو شرایطونه ګټه واخلي تاسو مخکې لاندې اشاره وکړه چې پوخه ډیر سخت شرایط وو کتابونه نو وسایل نو وس انټرنیټ دی نوی مهارتونه په اسانۍ زده کولای شي لاند راته وایي چې د تاسو هغه سپارښتنه به افغان ځوانانو ته تسي
ډیر مننه زه تل ځوانانو ته دا خبره کوم چې مطالعه یوازې دا نه ده چې انسان د لاسي کتابخانه کې د کیلي او الټر کتاب راولې او د ځولي نن سبا موږ اکثره ځوانانو سره موبایل نشته ده اکثره سره د انټرنیټ کې کیږي نشته ده او اکثره متاسفانه په داسې ویډیوګانو او په داسې محتوا لیدو باندې مصرفيږي چې هغه دوی ته ګټه نه لري نمالنګ پیغامدار چې دوی د انټرنیټ کې مثلا یوټیوب ته دلار شي التریو ګوري د ژوند مهارتونه د زده کې د زده کې خپل دوامي فشار څنګه کابو کې د زده کې خپل اروایي حالت څنګه مثبت خواته بوزي
دا دې زده کړي چې مثلا په خپل ژوند کې نظم څنګه راوړي، څنګه په وخت ودشي، څنګه په وخت را پاتېږي، څنګه یو ژبه زده کړي، مثلا د نورو ژبو زده کولو خصوصا د انګلیسي زده کولو ډېر ښه فرصتونه لري چې آنلاین کارونه په دې باندې پیدا کېدای شي. آنلاین ډېر پلیټفارمونه شته دی که دا ځوانان هغوی وګوري، د هغې نه حتی پیسې ګټلی شي. همدارنګه ځوانان خپلو کې سره کښېني، مجلسونه سره وکړي، یو بل ته ډاډ ورکړي، یو بل ته د هغوی ملاتړ وکړي، رواني ملاتړ وکړي، په بعضې مواردو کې امکاني مالي ملاتړ د یو بل وکړي، همدارنګه خپلو مشرانو سره کښېني، د هغوی خبرې واوري، د هغوی کیسې واوري، هغه حالات واوري چې هغوی په څومره سختو حالاتو را تېر شوي او دغه ځای ته راغلي دي. فکر کوم دغه هغه فرصتونه دي چې د افغان ځوانانو لپاره میسر دي، خو اول باید ځوانان دا انګېزه په خپل ځان کې پیدا کړي او دا وغواړي چې خپل حالت بدل کړي.
مننه. سلامت اوسې، وخت را پسې را خلاص شو. له درې واړو قدرمنو میلمنو څخه مننه. شاعر او لیکوال مهر تاج، لیکوال او ژورنالیست میر احمد یاد، شاعر او ژورنالیست سید شینواره، کورم آباد، تربیه خیچاری.